د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبرې کیده. راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغانستان له شمال ختیځ څخه د یوې نسبتا درنې زلزلې خبرونه رارسېدلي دي. د جرمني د جیولوژیکي علومو د مرکز جی اف سي د خبر له مخې، دا زلزله د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په سرحد کې شوې او قدرت یې د ریختر په کچه 15.3 درجې و، خو دقیق ځای نه دی ښودل شوی. د جی اف سي د معلوماتو له مخې، د دې زلزلې مرکز د ځمکې په 109 کیلومتره ژور تل کې و. د زلزلې د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د یکشنبې په ورځ هم له همدې سیمې څخه د 4.1 درجه زلزلې خبر راورسېد چې انساني تلفات یې نه درلودل. طالبانو په هرات ولایت کې یو شمېر ښوونیز مرکزونه تړل دي. سیمه ییزو سرچینو دا خبره د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې ده. له بلې خوا، ګڼو رسنیو او خبریالانو هم لیکلي چې د طالبانو وسلوال پرون د هرات څو ښوونیزو مرکزونو ته ورغلل او هلته یې د نجونو د ورتګ مخه ونیوله. په عین حال کې پر خواله رسنیو هم د څو ښوونیزو مرکزونو په دروازو د طالبانو د یو مکتوب د لګېدو عکسونه خپره شوي دي. په دې مکتوب کې لیکل شوي چې د هرات ټول ښوونیز مرکزونه به تر بل امر پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې په هرات کې ګڼو نجونو زده کوونکو په دې ښوونیزو مرکزونو کې پر ساینسي مضامینو سربیره انګریزي او جرمني ژبې زده کولې. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون هغه امریکایي میرمن بللې وه چې خاوند یې له څه باندې یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال پر خپله اکس پاڼه د انا کوربت وینا خبره کړې او لیکلي دي چې دا یو د بهرنیو اړیکو کمیټه به تر وسې وصیحت څه وکړي چې د دې میرمنې خاوند بیرته خپل هیواد ته راولي. طالبانو د تیر 2022 کال په دوبی کې د انا کوربت خاوند راین کوربت او د هغه یو جرمن همکار په شبرغان کې ونیول. طالبانو دا امریکایي تورن کړی چې د عیسویت لپاره تبلیغ کاوه، خو د کوربین کورنۍ او ملګرو دا تور په کلکه رد کړی دی. ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړی. د ایران پوځ ته نږدې نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم راپور ورکړی چې دا کس د ایران په اهواز ښار کې نیول شوی. تسنیم د دې کس د نیول کېدو د وخت له یادولو پرته ادعا کړې چې نوموړی د خوزستان ولایت په کچه د اسلامي دولت ډلې له مشرانو څخه او د داعش لپاره د ځواکونو په استخدام او روزنه بوخت و. راپور نیول شوی کس له هغو جګپړو کسانو بللی چې په عراق کې له داعش سره د یو ځای کېدو بیعت کړی. داعش ډلې د 2018 کال په جون میاشت کې په تهران کې د اسلامي شورا پر ودانۍ او د آیت الله خمینی پر مقبرې د برید په ګډون په ایران کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 110 میلیون یورو نوې مرسته اعلان وکړه. د اروپایي کمیسیون نوی ویان بالاس اوش واری پرون په د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل:
په داسې حال کې چې د اوکراین په وړاندې د روسیې جګړه دوام لري، له بده مرغه په هغه هیواد کې بشري وضعیت له ناورین سره مخ دی. له همدې امله اروپایي کمیسیون 110 میلیون یورو اوکراین ته ځانګړي کړي. 100 میلیون یورو یې په اوکراین کې د عملیاتو او 10 میلیونه یې په مالدووا کې د اوکراین د کډوالو او د هغوی د ملاتړو ټولنو لپاره دي.
د اوشواری په وینا له دې مرستې سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې په غبرګون کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو ټوله اندازه 833 میلیون یورو ته ورسېده. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24مه پیل شو او لا هم دوام لري. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه هیواد هند له نیوزیلند سره نیمه پای لوبه کوي. د دوی لوبه د ممبئی د کرکټ په سټډیوم کې ترسره کیږي. د هند د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې د ګروپی دور ټولې نه لوبې ګټلې او تر دې دمه د جدول په سر کې دی. نیوزیلند بیا له نه لوبو 15 ګټلې او د څلورم ټیم پر توګه یې نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. بله نیمه پای لوبه به پنجشنبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ وي. قدرمن اوریدون کول کڅ څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په خبرونه په دې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست نوردین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایسارو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د معلوماتو په اساس لږ تر لږه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایسار شوي دي چې په لویه اندازه خوراکي او مصرفي مواد پکې دي. پاکستانی چارواکو اندېښنه ښودلې چې اکثر دا مواد له مالیې پرته افغانستان ته لیږل کیږي او له هغه ځایه بیرته پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. د موضوع نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه 3 میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د دې کانتینرونو د خوشی کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیر بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلی عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانتینر مال خوشی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی تر مینز د دې ناستې په تړاو یو بیان خپور کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګري او اتصال پراختیا له تراګري سره د مبارزې په برخه کې پر ډلیزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګري هدفونه د تراګري په وړاندې په مبارزې سره لا غښتل کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه له اړوندو پاکستانی چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی د سیشمې پورز ازادي راډیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خوده نه وړي تاثیر وکي. د یو نفر درېس او کنټینر یو البندې چاغه خوراکي مواد کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد لمه بیند دي او وخت تیریږي پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره بیره په دې کانتینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزې کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سره بیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د اعتراض کوونکو مېرمنو د نامعلوم برخلیک په اړه د اندېښنو په دوام یو شمېر معترضو مېرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د هغو د خوشی کېدو لپاره د نړیوالو فشارونو غوښتنه کړې. د فعالان وایي په زندان کې د اعتراض کوونکو ښځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اداو له مخې د اعتراض کوونکو ښځو له ډلې جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی له څو اونیو راهیسې د طالبانو د حکومت په زندان کې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ښځو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم ویاندویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځوابوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د یونیو په انتظار سره لا هم اعتراض کوونکې میرمنې جولیا پارسی او د هغې زوی ندا پروانی او د هغې میړه او منیشا صدیقی د طالبانو په بند کې دي او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. فریدم نو سازمان د جولیا پارسی د وی همکارې شمیلا توانا یو ویډیو په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې چې دا کوي یادې خزې د عدالت غوښتلو په جرم د طالبانو په زندانونو کې شکنجه کیږي. په دې ویډیو کې شمیلا توانا د خزو د خوشی کېدو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو غوښتنه کوي.
ما زنان متریز افغانستان از نه
موږ افغان اعتراض کوون کې چې د نړیوالو بنسټونو د بشري حقوقو له بنسټونو او حقوقو هیوادونو چې په رښتیا د بشري حقوقو په ارزښتونو باور لري هیله لرو چې د دغو دریو اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
د افغانستان د خودجوش غورزنګ غړي پاریسا مبارز هم وایي چې طالبان اعتراض کوونکي ښځې د دې لپاره زنداني کوي تر څو د دوی د عدالت غوښتنې غږ غلی شي.
د طالبانو له نظره میرمن پارسی مجرمه ده، خو زموږ او د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو له نظره میرمن پارسی مجرمه نه ده. هغه یوه زړوره ښځه ده او کومه ښځه چې د بې عدالتۍ، محدودیتونو او د هیواد د اوسنیو ستونزو پر وړاندې مبارزه کوي. بې له شکه د بې عدالتۍ په وړاندې احتجاج کول جرم نه ده، زړورتیا ده.
د افغان ښځو د خودجوش غورزنګ یوه بله غړې لیدا ادعا کوي چې د جولیا پارسی، ندا پروانی او منیجه صدیقی تر څنګ دوه نورې مظاهره کوونکې ښځې هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
هغوی هلته ووهلې او وټکولې، پر هغوی یې فشار راوړو چې د هغوی نورې ملګرې هم پیدا کړي، نورې نجونې پیدا کړي. دا د دې نښه ده چې د ندا جان له نیول کېدو وروسته دوی جولیا ونیوله، د جولیا له نیول کېدو وروسته یې منیشه جان ونیوله او له هغې وروسته د دوی دوه نور همکاران ونیول شول.
هڅه مو وکړه چې په زندان کې د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له خپلوانو او کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د ندا پروانی او خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې پروانی او خاوند یې لا هم په زندان کې دی او د خلاصون هڅو یې کومه پایله نه ده ورکړې. په زندان کې د اعتراض کوونکو میرمنو د خپلوانو او همکارانو د دعاو له مخې طالبانو د سپتمبر په 19 ندا پروانی د هغې میړه او 4 کلن ماشوم ونیول او وروسته یې جولیا پارسی او د هغې مشر زوی ونیول او تر دې وروسته یې منیجه صدیقی په کابل کې ونیوله. خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو نیول کېدل نه رد او نه هم تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو پورې د اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو او بندي کولو د برخلیک او لامل په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. یوډما د دغو ښځو له نیول کېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره د ندا پروانی، جولیا پارسی او یو شمېر نورو د بشري حقونو فعالانو او مدافعینو نیول کېدو یادونه کړې او ویلي دي چې یادې میرمنې پرته له کوم دلیل د طالبانو له لوري بندیانې شوې دي. که څه هم ډېری هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي. دا پروګرام احمد شیبر چمتو کړی، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې طالبان د امریکا بشري مرستې د ځان په ګټه کاروي. جان سوپکو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې وویل چې دا مرستې ښایي تروریستي فعالیتونه تمویل کړي. طالبانو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د موضوع نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوپکو وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو 2 کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نااټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپکو د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
to permit the implementation of aid projects.
Taliban dam rasto da projo da pali kawlo la para da paiso ghoshtana kawi. Taliban da diktakawi che chuk mrasti tar la sakri. Taliban pa malguru milatuno aw nur ghair dawlati maasuso fishar rawali che do dui ghadi khpalwan aw mutahidin istikhdam kri tar so da tamilawun kul khwa dam rasto pa wish ki mrasto wakri. Taliban pa malguru milatuno aw nur na dawlati maasuso fishar rawali che de talibano arwando shirkatuno sara tadun wakri.
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر له لومړۍ د 2023 کال د سپتمبر تر دریشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسیو یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرستې کړي. د سیګار په راپور کې چې په اړه یې جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږېده، په تفصیل د دغو مرستو د لګېدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنې وشي. د سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې 10 میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره ښې لارې نه دي موجوده.
د سوپکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوپکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو اوراندی به ده هندیانو ده دیوالی کلتوری جشن پاڑا واوری. با همدی ارتباط می په هند کلی میشت افغان شاعر دیا سنگ انجان سر خبری کړي.
یو تن مور د مور غږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشال بل خوشالي لري، خو د مور غږ نه لري، خو خامخا د هر شي خوند رنگ بدل شي.
د کیسو د نقد پاړه به لا اکبر کارګر څخه واوري چې کیسه لیکوالو ته لارښوونه کوي چې په سوشو په سیمه ګرځي.
د خپل ژوند دی انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې خپل سوشه ده.
شعر لرو
د خلک در سره واخله لې بنیا کیل والے زمانے ورستیل والا ایوانجلی دا چې پستورو د میاں
او لوی په پښتو ناول مو خبرو چې بولی تا وړاندې شو دی. تیار پرانا پر یالي کی شاو راستي په بده دا هغه اعتقاد دی چې هندوان، سیکان، بودایان او د جین دین معتقدان باور پرې لري او فکر کوي چې د دیوالیه د ورځې لمانځل د همدې ستر هدف د ترلاسه کولو لامل کیږي. سږ کال د نومبر په 12مه دیوالیه پیل شوه. دا ورځ هر کال د قمري میاشتو په حساب لمانځل کیږي چې په نورو تاریخونو کې لکه د مسلمانانو روژه ورځې بدلیږي. دیوالی 5 ورځې جشن دی. هندوان په دې ورځو کې د کورونو کړکۍ پرانیزي. دوی داسې باور لري چې کړکۍ د لاکشمی خدای ګوټي لپاره دوی خلاصوي چې شراغلا سورته وایي. دوی د دیوالی په ورځو کې عبادت کوي. یو شمیر په دې نظر دی چې د دیوالی نوم له اصله دیپ والی دی، یعنی په پی تلفظ کیږي، چې دیپا د نور معنا لري او والی د صف او ردیف معنا شیندي چې مطلب یې د رڼا لیکه ده. دیوالی سږ کال د نړۍ یو شمیر چارواکو هم د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ولمانځله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس ډیوی ولګولې. په لندن کې صدر اعظم ریشی سوناک د صدارت ماڼۍ مخې ته په کوڅه کې ډیوی بلې کړې او بیا یې د تبرک لپاره د ماڼۍ دننه ډیوی انتقال کړې. په کاناډا کې بیا صدر اعظم جسټین ترودو د دیوالی تر رسیدو اونۍ مخکې د هندوانو، سیکانو او یو شمېر نورو کاناډایانو ترمنځ دیوالی ولمانځله او ټولو ته یې مبارکي وویل. دیوالی په تایلند، ترینیداد، سیام، مالایا، جنوبی افریقا، د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو او په اروپا، امریکا او استرالیا کې میشت هندوانو او سیکان لمانځي. د دیوالی په جشن کې سش کال لا پیله د راپورونو له مخې په هند کې ډیرو برخه واخیسته. اسوشیټیډ پریس اژانس راپور ورکړ چې د شنبې په شپه د هند په ایودیا کې د ساریو د سیند غاړې ته سش کال د تیلو 2,200,000 دربج زر ډیوي بل شوې، چې دا شمېره تر تیر کال ډیره زیاته ده. یو شمېر هندیان په دې باور دي چې په پخوانیو وختونو کې د سری رام چندر جی بن باس په نوم د دوی یو مشر ځنګله ته ولاړ. هلته یې څوارلس کاله عبادت وکړ. د دې بیلتون د دې د مور د سترګو د ړندېدو سبب شو او چې کله سری رام چندر جی بن باس څوارلس کاله وروسته په ایودیا کې خپل کور ته راغی، کلیوالو او ماشومانو د ده په مور زیری وکړ چې زوی ته راغلی دی. د مور ړندې سترګې روغې شوې چې د دې ورځې په خوشحالۍ کې دوی هر کال ډیوي بلوي. د دیوالی په ورځ سیکان او هندوان لکه د افغانستان نور خلک چې تر اختر مخکې کورونه پاکوي خپل کورونه پاکوي. هندوان او سیکان د کورونو په تیاره ګوټونو کې رڼاوي بلوي، د خاورو ډیوي لګوي، ځانګړي خواړه پخوي، خواږه خوري او اور لوبې کوي. یو شمېر هندیان دا اعتقاد هم لري چې د اور لوبې او د ډولونو د شور په مرسته د دیوالی په ورځ د لکشمی په نوم بلا شړي. د دیوالی پنځه ورځې ځان ته مفاهیم لري. په هند کې بل میشت افغان دیان سنگ انجان نواورو چې په دې برخه کې وضاحت راکړي چې دا پنځه ورځې یعنی څه.
البته په ډېرې بخښنې چې دا د انډیزن سره ارتباط لري، په هغه باندې زه نه یم خبر چې دا پنځه ورځې لمانځل کېږي. خو یوه ورځ چې مهمه ده هغه دا ده، کله چې رامچندر د هندوانو پیغمبر چې ده د راجا دشرت زوی له څوارلس کلونو بنواس یعنې په ځنګلونو کې د اوسېدو سره چې د پلار لخوا ورته امر شوی و بیرته راستنیږي ایودیا ته. د ده د راستنېدو په خوشحالۍ کې خلکو چراغونه لګولي دي او منطقه یې چراغان کړې ده او هغه دیوالۍ له هغه ورځو نه شروع ده تر نن ورځې پورې لمانځل کېږي.
انجن صاحب، د همدې ورځې په ارتباط آیا د سیکانو او د هندوانو په اعتقاد کې څه تغییر شته؟ ځکه چې ما داسې مې اورېدلې دي چې دغه کس چې رام چندر جی بن باس هم دا دی، کله چې دی راستنیش د ده مور ړنده شوې وي څوارلس کاله وروسته، او بیا چې کله د کلي خلک د ده په مور باندې زیری کوي د هغې سترګې بیرته بینا کېږي، سیکان هم په همدې اعتقاد دي؟
دغه مذهبي اعتقادونه د هر چا خپل خپل دي. مونږ دا رد کولی هم نه شو او تاییدولی هم نه شو. هندوانو ته دا مقدس ورځ ده او مقدس تاریخ ده. شاید همداسې وي دې ته کمه شو ویلی، او د خدای قدرت خو بې شماره ده، کیدای شي چې هغه بیرته بینا شوي وي. سیکان دا ورځ لمانځي، دا په د بلې ورځې خوښي لمانځي، چې هغه البته د ګرونانک یا حضرت بابا رانک صاحب چې په لر وبر کې شهرت لري. د سیکانو لومړی پیغمبر ده، خو د هغه شپږم ځای ناسته سری گرو ہر گوبند صاحب جی چل جہانگیر پواس کے بندشو جہانگیر ظالم اوپت لخوا بندی کی گی کے گوالیہ پر زندان کے اور دیہ زینا داخلاسم وزد لدو پنزوس نور راجاگان سر رخلسی گی اور راجی امرتسر تھا چاہ دو پنزوس راجاگان ہم پدی ترتیب رخلسی گی کر جہانگیر اس پہ ود دے اور خوب کے کم معتبر انسان هغه ته راځي په خوب کې او ورته وایي چې ګوره ظلم دې کړی ده، دا شخصیت تا چې راوسته ده دا د خدای یو منل شوی شخصیت ده، تا دا ظلم کړی ده، دا را خلاص کړه. نو هغه وخت جهانگیر راځي او دا ګور هر گوبند صاحب له زندانه را خلاصوي. خو هلته د نور د دو پنځوس راجاګان چې دي هم راجا یعنې هغه وخت کې ملک الطوایفي وه، د هغه منطقو پاچاهان چې وو هغوی هم ورته سوال کړی ده چې موږ هم آزاد کړه. نو د دې آزادۍ لپاره بادشاہ یو شرط کې خدلو جهانگیر بادشاہ چې هڅه وکړي د تعالی امن ونیسي موږ به هغه آزاد کړو. نو هغه وخت کې ګورو هر ګوبند صاحب د 250 راجاګانو لپاره او د یو کمیز جوړ کړو چې 250 ټوټې لره یعنی کلی ورته وایي په هندي یا پنجابي کې کلی ورته وایي دغه موږ پیوند ورته وایي 250 پیوند یې ورکړي وو چې 250 راجاګانو هر یو پیوند ونیول او له ګوالیر جیل نه آزاد شوي دي او کله چې امرتسر ته را رسېږي نو د دیوالې ورځ ده او د دیوالې ورځ په هماغه ورځ باندې ګورو هر ګوبند صاحب هم د 250 پاچاهانو سره هغه آزادوي او را رسېږي امرتسر ته نو سکان بیا خوشی راتک په خوشحالی کې دا بهمان جی چې دې ته وایي دیپ مالا یعنی د څراغونو تسبیح مالا تسبیح ته وایي دیپ وایي څراغونو ته چې دوی ګرد څراغونه لګوي او یو ګرد دایروي شکل ورکوي نو هغه ورځ تنه نه پوري په همدې ورځ نمانځل کېږي.
انجن صاحب افغان سکان او هندوانو دیوالی په هند کې ځانته ولمانځل که د هند لاتبا او سره یو ځای
نہ پین کے ٹولے لو یو بسر المانجی کا مسلمان می کسے کا نی کین وانی ٹول اور دے ہارا اور سی ٹولے مشترک المانجی دل تبیل بیت تو کوم اور المانجی
اس ما مطلب دا مثلا حکوم خواجه شین چتا سو پخوی پ دیوالیہ کی دا افغانان پخپل من کی سرو بشلا او کنا نور سره هم شریک
نا موږ په خو هغه ته لنګر ویلګي یا لنګر په ګوردوارې کې یا نه ګوردوارې نه مابد یا مابد سکان مابد ته ګوردوارا او د هندوانو مابد ته مندر ویلګي نو کله کې ګوردوارې کې وشای پخی کې اته ګوردوارې کې خو څلور دروازې وی هندو مسلمان سه کې فای یاتو کې راځي څوک ممانعت نشته څوک نشي منع کوله هر څوک پرې یا ته کنا سه یا ته خپل عبادتونه کوي مسلمان مزونه بږي کې څوک ممانعت نه کوي نو هغه چا ته راشي ټول ته وي شو یو خاص غنه لري چې دا خاص شخص یا خاص ټولر ته ورکشي هر څوک کې وی ټول ته مشترک هم
دي دیوالی جنې عادتونه مثلا وې کړکې پرانیزي تاسو هم دا باور لري چې کړکې پرانیزي د دیوالیو په ورځو کې
هندوان په دې کې د دې سکان نه هندوان کړکې دروازې پرانیزي او شمونه او دیوی لګوي تاسو وایي د دوی په خیره چې په دې ورځ باندې پیسې راځي د دوی یو غلری فرشته ده چې دا غي نه باندې تم کوي او دا غي انتظار وي چې بس دا په دیوالی په ورځ راځي او موږ ته ډیره سرمایه ترلاسه شي
او د کور
څنګه نن پته داخیده نه لري
او د کور د پاکېدو چاري څنګه څور زمخ کې تر دیوالی تاسو پیلوي
ما دیوالی خو ته چې هر څه خپل سوې د اگر چې د دیوالی هفته چې د ټوله یا البته د میاشت ټوله د نومبر میاشت د دسمبر میاشت په دې ورځو کې ډېر پروګرامونه دي شهیدان ورځ او نور ورځې دي نو کورونا پکوي ټول هندو او سکان مسلمان ټول پکوي البته
جنې انتقادونه دي چې په هند کې د دیوالی په ورځ باندې چې خلک دا اورلوبي کوي او آتش بازی کوي دا هوا خرابوي څنګه سش کال هم په دې برخه کې راپورونه ډیر دي او کنه کم دي
بالکل ډیر دي عوام خرابه ده اور لګیدنی هم شي ویلي دي ته نه باندې البته دا دین پورې چاړه نه لري خود خلکو خپل یو مشکل جوړ کړی دغه بس آتش بازی وکي اقتصادي تاوان هم لري او اجتماعي تاوان هم لري په هر ډول تاوان جو اوس ډیر کورونا سکل هر کال سوځي دکانونه کورونا مارکیټونه ډېر پروپرټي ته تاوانونه رسیږي
یعنی اورلو به تاسو وایئ چې دا د دین جز نه دی دا اخر څنګه دا د شمو په ډیوو په لګولو کې څه تغییر شته مثلا لکه څنګه چې زورته ګورم دوی دغه ډیوی لګوي چې له د خاورو تیلو نه استفاده کوي د دې او د شمې ترمن څه توپیر شته که څوک شمو لګوي
نه نه توپیر نه شته البته دا شمو لګول یا دیوال لګول هم نه دی په دین کې شاید په دوه نو کې هم دا شي نه په ځکه کې ورګې مې شي خو اوس دیو بل په تقلید باندې سکان هم لګوي هندوان هم لګوي او مسلمان ورته کې دا یا شمع یا دیوال لګوي او په دین کې دا د دین جز نه ده هغه وخت البته چې راغونه نو لایټ نو خلکو به دیوی لګول هم دا د تیلو دیوی هم دلې بیا د اوس بیا شمع شو له شمع نو اوس د لایټونه شو د دې هیڅ ضرورت نه شو بس هغه یو ریواج نیولې د تقلید دی
ډولونو وحال او د سندرو ریواج شته
دورونو سندره ده چې د هند تاسو پته ده د هند کلچر او د هند د خاور چې ده خوب ډیر شاعرانه او ډیر په البته په موسیقي باندې مالامال ده نو دا په هر وخت کې چې هر پروګرام کې وړو کې کلوي ډول دنګ پکې افاند
او په شه ماده سي اوریدلې دی په دیوالی کې خاص کړ چې کله ډولونه وحید دي له خاطر چې شریر اروا دفکی د سې څشته
فکر نه کوم چې د سې اوسي
کنا لیکن
دیم شي دونو کې دی باندې شاید دومره مطالعه نه لرم ډیر لږ مطالعه په برخه کې لرم ممکن وی به هم
نشم ویلی.
البته باورونه هم ډیر دی په هند کې، خو بیلابل مذاهب دی، بیلابل دینونه دی، او دا شی هم شته
بشماره.
انجان صاحب، د دیوالی لپاره تاسو کوم وخت کوم شعر ویلای دی، او کدا سره به چر سره شریک کی که څنګه؟
البته شعر به ولغه بخاله چې اوس سره نشته، نه پېږم چیرته وي.
کوم بیت می هم کوم بیت هم تاسو په یاد نه دی؟
نه ولا په یاد نه ده، بخانه وړم
ته په یاد نه دی.
بشماره.
انجان صاحب، څنګه څو کال مخکې مو دیوالی په افغانستان کې لمانځلې و؟
د کورونا سره تقریبا یو دش کال مخکې.
هغه ورځ څنګه و؟
د وطن هر څه چې ده هغه بیل خوند لري. وطن مور ده، د مور غېږه کې او ماشوم یا زو یا اولاد خامخا خوشحال بیل خوشحالي لري، او د مور غېږه نه لري خو خامخا د هر څه خوند رنگ بدل شي.
ډیره مننه انجان، خیر یې.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې د کیسو نقد مخکې یو شمېر کرکټونکو په دې باور دي چې بهرنیو هیوادو ته د ډیرو تللیو افغانانو د کیسو موضوعات زاړه دي. د نقیدانو په باور کیسه هغه وخت خوندور وي چې موضوع یې شایسته وي او له تخنیکي اصولو سره سم لیکل شوی وي. زموږ په وطن کې د وروستیو څو لسیزو تحولاتو د داستان لپاره دومره موضوعات پنځولې دي چې کېدای شي په هره ګړۍ یې یوه کیسه ولرو. همدغه علت دی چې یو شمېر کرکټونکو په دې نظر دي چې له لویو پیښو وروسته ستر هنر رامنځته کېدای شي. دغه حوادث خلق روایتوی خوندلی کې ساغه وخت لري جوړیدای شي چې له تخنیک سره سم ولیکل شي. یوازې له پیښو کې سینې جوړی شي. هر انسان په خپل د کیسو دنیا کې ده. د نوبل د جایزې ګټونکو عرب لیکوال نجیب محفوظ وای کله چې له الوتکې یا له څو منزله ودانې خلکو ته ګورو ټول یو ډول ښکاری، اما کله چې هغه ته ورنږدې شو ډېر توپیر سره لري. کله دا فرق ته ځیر شو سر به مو ګرځي. نجیب محفوظ دا خبر هم کوي چې هر لور ته موضوعات پراته دي او له تکرار موضوع هم بیا استفاده کیدای شي، په دې شرط چې په نوې بڼه ولیکل شي. هغه څه چې د خبرنه نوې کوي یو هم پکې مکان دی، یعنی د کډوالو افغانانو په کیسو باندې د استوګنې د نوې ځای داسې تاثیر وي چې خپلو کیسو ته نوی رنګ او نوی خوند ورکولی شي. په دې اړه مې د تجربه کار کیسه لیکوال اکبر کارګر نظر اخیستی دی چې خپل له څو لسیزو راهیسې په لندن کې ژوند کوي. لومړی مله شاغلی کارګر څخه په کیسو کې د اتنا پښتنه کړې ده چې زموږ په ټیکرو کیسو کې اضافي شیان تر سترګو کیږي، یعنی کله چې په صحنه په دوو جملو کې روښانیدای شي هغه په څو پاراګرافونو کې لیکو. هغه مکالمه چې په څو جملو کې کیسه مخته وړي شي هغه لا سو دوه لسو کر شو ته غزو. کارګر صاحب،
په پښتو داستان نثر کې چې ځنی کسان یو مطلب لرن ارایه کوي او ځنی کسان په ډیرو جملو کې ارایه کوي، دا د لیکوالو د سبک او د لیکوالو د لیکنې د شیوی پورې مربوطه خبره ده. خو په هر صورت باندې په معیاري او ستاندرد داستان کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه باید که اوږد وي او که لنډ وي باید انځوریز شي، یعنی په تصویري بڼه باید وښودل شي او داسې وښودل شي چې خپل لوستونکی هغه صحنې ته یوړل شي او په هغه صحنه کې حضور پیدا کړي چې دی خپله وګوري. دا یو مطلب دی. بله خبرداره چې چوغړ ویویم پښتو داستان لیکنه یو ځوان ژانر دی تقریبا. مطلب مې دا دی چې زمونږ ادبیات زیاتره شعري ادبیات دي. شعر کلونه او پیړۍ لرغونتوب لري او ماضي لري، خو داستان په تېره لنډ داستان او ناول دا د تېرې یوې پیړۍ په نه کم زیات مخکې یا وروسته په دغه موده کې ایجاد شوی دی او تر ننه رارسېدلی دی. دې داستانو یا لیکوالو مختلف موضوعات باندې تمرکز کړی دی. دا موضوعات د شرایطو سره، د جامع د اجتماعي اقتصادي جوړښت سره، د پیښو سره رابطه لرلې ده. سره دی چې ټول داستان یعنی د د د د معیارونو له مخې نه او د د د نړیوالو قواعدو له مخې نه د بحث وړ دي چې باید خبرې پرې وشي، ځکه هنر په ابتدا کې هنر زیات داستان ته نه دی داخل شوی، یعنې په هنري بڼه باندې داستان نه دی پنځول شوی، زیاته میکانیکي او دغه بڼه لري، کلیشه‌یي بڼه لري. زیاتره موضوعات چې په داستانونو کې راوړل شوي دي دود، سنت، خرافاتو پر ضد باندې، د سواد د زده کړې پر ضد باندې، په خاطر باندې، د استقلال او ازادۍ په خاطر باندې داسې داستانونه لیکل شوي دي، دغه موضوعات پکې راغلي دي. یا مثلا په داسې یو وخت و چې ښه په یاد دي چې کله په افغانستان کې نوي سیاسي بدلونونه راغلل او په اصطلاح ایدولوژیک جریان رامنځته شو. په دې هغه ایدولوژیک جریان کې زیات د کارګر او د دیخار قصه وه او د فیودال او د سرمایدار قصه وه، چې حتی دا خپله د تعامل او د دغه وړ ده، د تفکر وړ ده چې آیا د افغانستان د جامع ساختمان یا جوړښت، اجتماعي اقتصادي جوړښت همداسې و او که نه. نو په دې خاطر باندې دا هم دغه دی د بحث وړ، داسې هم موضوعات هم پکې وو. کله د تیرې پیړۍ په د نمایي نه وروسته چې کوم تحولات راځي او په افغانستان کې او خارجي یرغلونه راځي، دا یرغلونو پر ضد باندې هم یو اوسیان او یا یو طغیان موجود دی په داستانونو کې انعکاس کړی دی، سره دی چې دا به میکانیکي وي. حتی د دې پخوا کې ځینې داستان لیکوال وو چې هغوی مثلا د شوروي سرباز ستایلی دی، یا وروسته دی د امریکایي فرهنګ ستایلی دی، د امریکایانو په ستایله کې لیکل شوي دي، داسې هم شته دی. زه نمونې نه وایم اوس په دې ځان کې، داسې تیمونه هم شته دی. خو داستان څنګه چې باید کوم عمق ته داخل شي، ژورو ته داخل شي، داسې لا لکه وختو ته پکار دی.
د یو شمیر افغان کیسه لیکوالو ذهن زوړ ښکاري، ناس په اروپا کې وي، د کلي د ماشومتوب کیسه به بیا بیا لیکي. کارګر صاحب فکر نه کوي چې نوی مکان خامخا زوړ ذهن هم تازه ساتي او نوي څه ورکوي؟
خبره په زوړ او نوي کې به نه وي. کدا سي مطرح کو چې افغانان چې په خارج کې وي یا د افغانستان نه مهاجر شوي دي، کډوال شوي دي، دلته یو د یوې رواني ستونزې سره دوی مخامخ شوي دي. دوی که خپل کلی ترسیمایي، خپل کور ترسیمایي، خپل ماحول د پیدایش ماحول ترسیمایي، ګورو چې یو ماشوم چې کوم ځای کې پیدا شي، یو هلته خپوړې وکړي، یو هلته لوی شي، او هلته ښوونځي ته لاړ شي، دا ټول حوادث او هلته چې د ژوند د کوم حوادث سره مخامخ شوی وي، په دې کې طبعا دا ټول پول پیخې، دا ټولې منظرې د هغه په تحت شعور کې ځای نیسي، او کله چې بیا داستان لیکي، د داستان د ورقو پر مخ باندې، د کاغذ پر مخ باندې، دغه فکري ذخیره هم لاره کوي د قلم په واسطه باندې. نو په دې خاطر باندې ولې کله چې بهر کې وي او د کډوالۍ په بدل کې وي، دا یو ډول نستالژیا سره مخامخ کېږي. د ودار کوي چې د تیر زمان ارمان وکړي، سره دی چې هلته به د ستونزې ګاللې وي، ناخوالې به یې لیدلې وي، خو خپل وطن خپل وطن دی، دا هم دغه دی، خپل کلی خپل کلی دی. نو یو ډول بهرني ماحول کې چې کوم د کومې بېګانګۍ سره، د کوم پردیوالي سره مخامخ کېږي، دا هم یو تم دی چې تحقیقي. خو که لږ په دې مسله باندې نورې خبرې وکړو، هغه دا دی چې په بهر کې یا د افغانستان نه رابهر شوي لیکوال، دوی یوه نوې تیم هم غځولی دی یا پراخه کړی دی او یا یې وده ورکړې ده، او هغه د دیاسپورا ادبیات دي. دیاسپورا ادبیات نن په اروپا کې، په امریکا کې، په نورو هیوادونو کې د افغانانو لخوا نه، د پښتو لیکوالو لخوا نه پنځول کېږي. د دې ډېرې نمونې او ډېر مثالونه هم شته دي.
د موضوع په برخه کې هم یو مشکل شته. ځینې کس لیکوال په سوژو پسې ګرځي، یو نیم وخت یو حقیقي پیشه ممکن لیکوال ته کیسه ورکړي، خو حقیقي پیشه ډیر کله د داستان د ضعف سبب کیږي، ځکه چې کیسه د حقیقت او خیال ګډوله ده. ستاسو نظر څه دی؟
هر سړی د خپل عقیدې په اصطلاح نوکر دی او د خپل عقیدې نه مدافع دی. زما په نظر باندې دغه د سوژو پسې ګرځېدل او د سوژو مسله مطرح کول دا یو په اوس زمان کې لکه زړه خبره ده. مطلب مې دا دی چې د خپل ژوند د یو انسان ژوند په فردي لحاظ باندې او په اجتماعي لحاظ باندې دا خپله سوژه ده. ژوند په هره لحاظه کې یو څه چې کله موږ مرتبیت سره مخامخ کیږو، کله د جامع کې مخامخ کیږو، کله چې د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، د حوادث په باره کې سوچ کوو، دا ټولې سوژې دي. خدای چې څوک یې لیکلی شي او څوک یې نه شي لیکلی دا بېله خبره ده. یوه خبره بله دا ده چې دنیا، جهان، بیرونی ماحول، طبیعت، جامعه ډېر خلک ویني، ټول خلک سترګې لري. د شوپنهاور خبره چې هغه اصلا سترګې دي، دا د انسان د جهان لکه تصویر داسې دی او هغه تصویر د سترګو له لارې نقل کیږي، د پنسول کیږي. نو کله چې دغه دید د انسان پورې مربوط دی، دا د فردیت پورې مربوط دی، دی کولی دی لیکوال جهان د عادي خلکو په تصویر باندې نه ویني، دی د حوادثو شاته حوادث ویني. تاسو وګورئ د یو مثال دا د کافکا په اثارو کې دی. کافکا ته د په اصطلاح باندې د راتلونکي دوران، د هغه د ژوند نه وروسته دوران په اصطلاح د هغې اټکل کوي په خپلو اثارو کې، د هغې پیشګوئی کوي او دا هغه پیشګوئی په اساس باندې دغه اثر بندوي. لیکوال هم داسې دی، یعنې په مجموع کې لیکوالان هغه خلاق دي، د میکانیکي څه نه ویني. نو که چېرته داسې حالت راشي د یو لیکوال په یاد باندې یو څه حوادث ویني، هره لحظه سوژه ده. ژوند هره لحظه سوژه ده، که دا مهاجرت دی، که دا په زوره باندې د خلکو راایستل دي، که دا خلک په شلاقو په خمچینو باندې وهل دي، په درو وهل دي او سنګسارول دي، دا ټولې خبرې د ژوند یوه برخه ده او دا 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 داستان ته او هنر ته لاره کوي. او هنر دی چې انسان تفکیري.
که د پښتو کیسو مثبت اړخ ته راشم، په وروستیو دوو لسیزو کې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، د کیسو لیکوال زیات شوي دي. دې بدلون ته بیا هیله زیاتیږي چې تکړه لیکوال او ښې کیسې به پیدا شي او شته هم. که څرنګه؟
زه له دې سره موافق یم چې په وروستیو کلونو کې ډېر کیسه لیکوال پیدا شوي دي او خاصتا امید دوی ته بېحده زیات شوی دی. اوسنی لیکوال، اوسنی ځوان نسل لیکوال چې کوم څه پنځوي یا منځته راوړي، دا د دیارلس سوه څلوېښتو کلونو یا د پښتو ټولنې او بیا پښتو ادبي انجمن د لیکوالو په درنه د چتې نه حتی اوچت دي. یعنې په هغه وخت کې پښتو داستان بالکل ډېر نوی او ډېر ځوان و، ډېر ماشوم و، خو دوی د نورو امکاناتو یعنې د جهاني فرهنګ نه په استفادې سره د هغې نه د هغې تر اغېزې لاندې ډېر څه او ښه او په ژوره توګه پندوي. نو دلته د دوی داستان هم هغه معیارونه لري، هم پیغام لري، هم جوړښت لري، هر څه په دې هم تصویر لري. په دې خاطر باندې دا امید بېحده زیات شوی دی.
له کارګر صاحب څخه په مننې وړاندې په دې خپرونه کې د نه تسلیمېږم ناول په اړه اورېدلی شئ. خو له یوې خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
افلاطون وایي شاعری تر تاریخ حقیقت تنشته ده. د اتلسمی پیړی فرانسوی شاعر چارلس بودلر بیا دا لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعری کوي او شاعری مهیروي چې نثر لیکي. د کاملې عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا وہی دل اسرا بیلکم زبستا معشوقہ سو سو وار کل کرم سلالے پمی خوشحال ساتھی تر عمر پ بڑا بڑا خبر باندھی رشی کے ما دس لپ وینو ہر وقت را پال لئی اول خدائی او بیا می تا در سپار لئی یہ نازکی سما نیمای عمر دستاشی ملکی دخکلا تاج دی در پسرسا سما دخکلو سترکو یار دی مبارک سا دلائق دا ہم دی حسن لائقی تدخار یا بناسک شہزاد گئی زا دہسکو ہسکو خرونو لے ونیم پسی تیرا می خدیر زمان اکڑا دغسلت می حدس لارا پیدا نکڑا تورزا سپرنو ستورو مینا سنور ستالا لیتا نگورم آغالے نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیو نیم کیل والے زمانے ورستیل والا ایونجلی دا چپستو رو دمینا ایو شائر کا شبنا دہاس کو غرنو ستا لخڑو خڑو سترگو الہام اخلے سپتورور بلدی وہلا سنا دا لہغ وغمے ہم انتقام اخلے دا ہنداری ماتوی چتور گورے داس بوگ مئی سر کی نکڑی تا تا گوری لی ونئی پتر مو کی ٹپی وائے نلش وندا نل مرگ نویری گے مگر نا گل پوہے گے دا ویری گے دمینو چنکیو لسل گیو دمینو چنکو لاس وی لیو
داخلی عزیزی مننه. د شیر پاړه یونانی فیلسوف پلوتارک چې تر میلاد وروسته په لومړی پیړۍ کې ژوند کړی دی وایي رسامي غلې شاعري ده او شاعري هغه رسامي ده چې شغیشي. تیرونه د پابلو پیکاسو یو رسم په 1.9 میلیون ډالرو خرڅ شو. دا انځور پیکاسو له نن یو نوي کال مخکې کښلی و. د پیکاسو د نورو رسمونو په څیر دا رسم هم نوم لري. نوم یې دی شزه له ساعت سره. په دې رسم کې ظاهراً چې ورته ګوري بانجاني رنګه شین رنګ سور زیړ کم رنګه زیړ زرغون توربخون زرغون سپین او تور رنګونه کارېدلی دي. په انځور کې که چېرته څوک دقت وکړي یوه ښځه ښکاري او د دې انځور څیړونکي وایي چې دا میرمن تیرس والټر ده. والټر یوه فرانسوي موډله وه چې په پیکاسو مینه شوې وه. تر دې مینې وروسته پیکاسو د دې ګڼ انځورونه ایستلي دي. د پیکاسو یو بل انځور چې په هغه کې هم والټر رسم شوی ده پروسه شکل په 8.5 میلیونه ډالرو وپلورل شو. د شزه له ساعت سره انځور د پیکاسو دوهم ګران بیا اثر دی. د ده تر ټولو قیمتي اثر 8 کاله مخکې په 1.3 میلیونه ډالرو خرڅ شوی و. پیکاسو په 1871 کال کې په اسپانیا کې وزیږید او د 2 کلونو په عمر په فرانسه کې مړ شو. په نړۍ کې تر اوسه تر ټولو ګران بیا انځور د ایټالیایي هنرمند لیوناردو داوینچی د مونالیزا اثر دی چې په 970 میلیونه ډالر پلورل شوی دی. دا اثر شاوخوا 1500 کاله مخکې رسم شوی دی.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
یو ناول د بشری خدمت لپاره پلورل کیږي. د نه تسلیمیشن په نوم ناول ځوان کس لیکوال حضرت عثمان نوري لیکلی دی. دا کتاب په یو سل او شل مخونو کې په 2013 کال کې په ننګرهار کې سهار خبرندوی ټولنې چاپ کړ. د نت اسلمیشم ناول شغلی نوري هغه وخت لیکلی چې دی د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د څلورم ټولګي محصل وو. دا کتاب اوس بولې ته وړاندې شوی دی او هدف یې دا دی چې پیسې به یې هغو افغانانو ته وسپارل شي چې له پاکستانه د روانې میاشتې له پیل راهیسې په زور ایستل شوي دي او لا هم دا لړۍ روانه ده. مخکې تر دې چې له ښاغلي نوري څخه واورو چې د دې کتاب بولۍ څو ته رسېدلې ده، د همدې نه تسلیمېږم ناول کیسه به په لنډه له دوی څخه واورو.
د ننګیالی په نوم یو هیرو چې د کتاب بیسیک کریکټر دی، په دې راڅرخي چې د وخت فرعونیت دنګې منارې راپرځوي او د وخت هغه جالکاران او فریبکاران چې د مخنیوي کوي، کاذب غرور ورته ښکاره کوي، د دندې ممانعت کوي، د ګډ ژوند ممانعت کوي، په ټولنیز ژوند کې ورته ستونزې ایجادوي، په بیلابیلو بهانو پلمو او اخوا دیخوا موضوعات ورسره نښتې کوي، دای ورسره مبارزه کوي. هغه کوم ستونزې او ننګونه چې دای په ژوند کې غالي په کتاب کې شته، یعنې د دې کتاب په لوس سره یو ډول مبارزه هم زده کولای شو، یو ډول فکر هم ترلاسه کولای شو، د زغم او حوصلې دنګ منار هم پکې کتلای شو، او په ټوله کې د تسلیمېدو د مبارزې سرلاري او د غوړ ایدیالوژي فکر هم پکې نغښته دی.
اوس پر شو بولیتا نوریسب د بولی د هدف په اړه کډارته توضیح کړی چې دا کتاب مو څنګه انتخاب کړ او په مشخص ډول مو څه خوشتل چې له پاکستان راستنیدونکو افغانانو سره به څنګه مرسته کوي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کله چې پاکستان په افغانان په زور او جبر راوستلو ته اړ کړل، اول ته نور دا غوي د پاتې کېدو د لپاره کومه کړنلار برنامه نه درلود او وېسلې د دوی لپاره لومیتوب غننو. کله چې په ترخم د افغانان راوختل ال د پنغالي کې ورته رسیدګي پسخته ځکه نه کېده چې تازه بهیر پیل شوی و دراوستلو، خوراک پوښاک ته ضرورت درلود، ژمنی لباس ته ضرورت درلود، انټرنیټي خدماتو غږیزو ټلیفون اړیکو ته ضرورت درلود، او ورسره په بیلابیلو موضوعاتو کې ګڼ نور مرستو ته چې هغه برېښنایي تذکیرې او همدارس نور موضوعاتو چې په هغه کې ورته تر یو حد رسیدګي کېده، او دغه د لپاره ورستر بلې لا هم برنامه فعال کېده او خلک ورتلل، چا نغلي پیسې ورکولې، چا خوراک پوښاک ورلګه، چا حمل ته دیګ باندې کاوه او اخلي پخلی ورته کاوه او هغه لاسنیوي او چورته نغدي وشلي. ما فکر وکړ چې خطه خو لیکوال خزان ته نوې متخذ ادب یو لار وایي، نو ستاسو په وس کې څه خو زیات وستي ورسي او زر افغاني دي کډوال ته به ورواسته یو دغوی ته به پیدا پیسې چې ورده کړی نو کیسه به ختم شي او دغه پیسې دي وس کې ورغو دي لیکلې. ما فکر وکړ چې نه زر افغاني وست نه رسي، حتما ستاسو کې داس یو چشته چې هغه د زر افغاني نه ډیر معادل نتیجه لري. فکر مې کول چې رضا تا خو یو ډیر کتابونه لیکلي ژباړلي او پنځول دي، نو د کې حتمان یو کتاب غوړه کړ، نو هغه چې ملګرو سره په مشوره بیا د ژباړې برخه اګنور کړه او د پنځونې برخه مو کنفرم کړ چې پاندې برخه کې بیا د تسلیمېګم په نوم د غناول مو په دې خاطر را مخته کې چې یو نوم جالب و، بل د کډوال چې په زور رسنه شوی ول د لپاره یو جالب نوم و، او درې خبره دا و چې د ژباړې تخلیق برخه و، نو ملګرو ویل چې دغه برخه را مخته کړه، نو ځکه مرته د ناول انتخاب کړو. دا کار هو ملګرو ویل ادیبانو د ادب د بن بلبلانو د خبره کنفرم کړ چې دا کار په تاریخ کې چانه ده کړي، یو تهداب کې خود شو، یو بنسټ کې خود شو. د دې کار څخه زما شپږ موخي وي چې یو خدا فرهنګ دودولو چې په افغانستان کې فرهنګ ورسره د کتاب ویشنې دودو ګرځو، مخه چې د افغانستان کلچر او هغه فرهنګ د یو بل وژنې د خپل منځینه خطو او یو بل ته په نه متقابل احترام باندې دا پیغام ته لغړو، هغه پیغام کینسل کوو، ورته وایو چې په افغانستان کې د کتاب ویشنې فرهنګ هم دود ګرځيږي، او بل چې چا دا بولی ورکو هغه سره یو تړون کو قرارداد کو او دا غوړو د یو تاریخي وبرخه وګرځو.
تر اوسه بولی څو تر رسیدلې؟
تر اوسه دوه بولی وهل شوې دي. لومړی بولی د شنوارو یو ځای هستوګن 15000 افغاني وهله، دا د بولی په لومړی ورځمانی لوړ مقدار وو. دوهمه بولی بیا هم د بټیکوټ ولسوالۍ یو ځای هستوګن، البته د بټیکوټ ولسوالۍ اصلي هستوګن چې فیلی هستوګن ځای چې دا یغه د هوا د لیري د ناروی پوسټو خار کې اوسېږي، هغه لوري وهل شو چې 7000 افغانۍ و نو درې بولی لانه د وحل شو یو لامل هم همدا دی چې ملګری وای چې ته بولی ته وخت وټاکا یعنی بولی کته ورځ او دوه نه ټاکی نو دا خو به بولی نشو نو ما ورته ویل چې نه مونږ بولی معین وخت ځکه نشو ټاکل لومړی ورځ کې دا خبره ورته کوله چې کتاب ویشن فرهنګ دود ګرځو دا به غونه ګرځيږي بل کډوال یو ورځ نه دا دوه نه دي نو ک سټاپ شي دا به نو زمنګ دا فرصت لا سور کړه کډوال خو لا ما غسر روان دي نو خیر دغه د کتاب ویشن فرهنګ د خاطر به هم مونږ دا پروسه وزندو نو بیا هم غو چې یو څلور ورځې د مخه ورته مونږ د پنځ شنبه ورځ ډیډ لاین ورکړ چې د مازیګر تر څلور بجو به دوام کوي نو دوه بولې تر اوسه وحل شوې دي درې مته پته مو او ملګری په دې ټینګار کوي چې درې مو بولی باید هغه وخت وحل شي چې کله فاینل ورځ وي او درې ساعته څلور ساعته ورسی پاتې وي نو دغه وخت ګروپ موږ ورته واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی چې په دې کې دغه موضوعات سره شار بل کیږي او اپډیټ معلومات پکې ملګری لولي او ملګری داسې مشته دغه ویل چې فاینل بولی ته پته مکیږي چې نیلامي کې څوک مخکیزي او به ورسره مغه سره رقابت هم وو
ستاسو پیغام څه دی
غوښتل مې له نړیوالو او ملي ژورنالیستانو داسې دغه غږ منعکس کړی لکه څنګه چې ازادي دغه خبری پوښښ دي ته ورکړ دغه شان ملي او نړیوال رسنۍ باید په دې ورخه کې د سکوت له انزوا را دي خواسي او دغه موضوع رسنۍ ذکر څو دي ته افغان او ملي سوداګر او هغوی چې وسل لري دغه بولی کې برخه واخلي دغه تاریخ په خپل نوم کړي او پیسې حسن کډوالو ته سپارل کیږي که یو سړی غواړي 1000 افغانۍ لاس په لاس وسپاري هم کولای شي که یو سړی غواړي دغه کتاب واخلي او به پیسې افغان کډوالو ته ورسیږي هم رسیږي نو موږ په یو غشي وخ کار وکړو چې په هغه کې په بیرابیل رسنیو کې په هغه حق لمو مرکی کړی دي چې دلته غږیږي نو وخ بډیر ونیسي نو په دې هله چې په دې کې رسنوال او رسنیز ادارې په خبري پوښښ کې او ملي او نړیوال سوداګران په کتاب په بولی کې پر رقابت او سیالي سره ورشي
لا شغل نوري څخه مننه په دې هله چې ټول افغانان په خپل کور کې بسیا شي له همدې سره ازادي راډیو مجله راند غاړم زحمت چې بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
پائمالا کڑم عاشقی سفہ سے رنگ